السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، دا والیان او ولسوالان د درې ورځنی سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره، په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالیانو ته د هغوی د کاري استقامتونو، د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلي چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره ګوري کنه. د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې کړې دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رنجر موټرو پر ځای نور موټر واخلي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان د جغرافي سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان پولیسو سره یو وخت لک تر لګه شل زره رنجر موټر وي چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیر نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لک تر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بریټ ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي کې بهر اغیزمن رول ولوبوي. بنیت دا سرګندونې په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړ شوې غونډه کې په آنلاین بڼه کړې دي. په سوریه کې نن د پارلمان د نویو غړو لپاره ټاکنې وشوې. په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه رایې نه ورکوي، بلکې د هغوی شپږ زره استازي په خپلو حوزو کې د خلکو په استازیتوب رایه ورکړه. تمه ده د پارلمان دوه پر درېمه برخه له دې ټاکنو غوره شي او یوه برخه به یې اوسنی ولسمشر احمد الشرع انتصابوي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د افغانستان په اړه بحثونو کې باید ټول خواوې شامل وي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار، هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي، باید ټول د دې بحثونو برخه وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبریالان غلي کړای شوي، خبریالان هم وېرېدلي.
دغه خبرې اعلان په میاشت میاشتو د حکم نظام له خوا بندن کیږي او دا په رسنیو او تبان سي او ډېر منفي اغېز اچوي.
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي، خو راپور نه وایي چې نن هم هلته جګړه شوې. د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته هم کتنه کړې.
د لوبڅاري سفر کله سي کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. لومړی ځل چې کنکورس د امپایرینګ د پاره دایر شو په کابل کې زه د هغه برخه ومه.
او د ښوونکي نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر ښوونکي په افغانستان کې وایي چې په کور کې نیول شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی زه اسد الله لودین یم. تخنیکی چارې زموږ همکار شفیق عیار مختوړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي ګډون ولري. ریچارډ بنټ پرون د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقوقو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکت او ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4 د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي پاړه په خبرو پریکړو کې باید د دې هیواد خزي، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
خزي، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړه په ټولو برخو کې یو شان ووسی او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسولیت منلو لپاره د میکانیزم درامنځته کولو په اړه ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه محل رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4 په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دیناستی د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامسته کول په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دیناستی ته په وینا کې وویل
د دیناستی هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعال او د دیناستی وی ګډونوالي ناظم نوین مومند ازادي رادیو ته ویل د غړول ناس د افغان خوځو انجونو د غږ او ردو لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګرامو د غړول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبرې وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره اخلي غوړو د غړول ناس سره لای د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان کې په دوامدار سولې اول سواکي ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په تم توازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستي ګډونوالو د غراز لمن کور ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هراړخي جټول شمول اصول ملاتړي ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. کاتون د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دیناستي پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستي او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه داوی د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوی دی.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه هر ډول بحثونه کې باید د افغانستان خځې، ځوانان، د بیلابیلو قومونو استازي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه به د پاسه څلور کلونو کې د خبریالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یو پروسه پیل کړې ده. افغان خبریال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشتي برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبریالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له امله یې د دوی په کارونو منفي اغیز پرېښی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبريالانو، مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو لارې د دوی आवाज غلې کړي. هیمنست انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبريال مهدي انصاري نیول کېدو او له هغې د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبريال له یوې نادلانه محاکمې وروسته زنداني شوی. افغان خبريال مهدي انصاري تیر لمریز کال د تلې په څلورمه د کابل د دشتي برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه پکې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 2مه د خغلی انصاري اعتراف یو جبري اعتراف بللې او په یو بیان کې د عادلانه محکمې له اصولو او د خبريالانو له حقوقو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د افغان خبريال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسب درملنې، مدافع وکیل او له خپل کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وايي د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لاملې د دوی په کارونو منفي اغیز کړي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادۍ راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبریالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبریالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبریالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبریالان په میاشتو میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو او طبعاً سی او ډیر منفي اغیز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبريالانو ته د بیان حق ورکړي ترڅو خبريالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداري ورکړي چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولې. د عدلی او قضایی چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کستا د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناب محکمې په خواني رئیس قاضي اسد الله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سرسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته او عادلانه محکمه کله منځ راځي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي هلته حقوق د متهم د مظنون دا پایماليږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه نیوکو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې د وروسته پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که څوم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبريالان وایي طالبان د هغه څه د خبرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت دریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبريالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسي تل هر وخت سخت شوی او هر خبريال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړبللې او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لږ تر لږه شپږ افغان خبريالان له طالبانو سره د نامعلومو جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روس له دې چې فلسطینی حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان ته مثبت ځواب وایي. بیلابیلو هیوادونو د پرمختګ ستایل دی. حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون ستایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له غډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپور نه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځای بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاو.
د
د اسرایلو پوز وای چې لای هم د غزه په خار کې پوځي عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرایلی ارغملو د خوشی کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه او اسرایلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړې. بسال چې ادارې د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرایلو پوز ویل دي چې عملیات د غزه په خار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې خپل کورونو ته دي نزي. د پوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼول کل چې اسرایلی پوزیان له هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرایلو په پرونیو حمله کې لک تر لګه او یا کسان وژل شوی وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزه بمباری سم دستی و دروي ترڅو یارغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فکرای پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرائیلی برمته خوشی کړي او د غزه د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپل وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیل غږ وکړ چې پر غزه بمباري سم دستي ودروي څو اسرائیلی برمته په خوندي ډول راخوشي شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې دراتلونکو په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همدارس د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تمکیګو خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد له ډګره خای د بیتکوین یا د ډیجیټل اثارو نوم اوریدلې وی خو لبای چې اوس څومره د خای زیات خبرونه وسی د دې اثارو ارزښت یو نوې ریکارډ ټینګ کړی. نور بیل نوریاس نوري وورو
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بیا له 125,000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشن به په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلیټ فارم کې تر 125,000 ډالر پورې پورته شو. وروسته بیا یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسیده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیا په دغه آثارو کې څوک پنګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پنګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پنګ اچونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پنګوال بیا خپل بیتکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخې د بیتکوین د بیې د لوړې دو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدلې پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیر بیا چې فدرالي حکومت چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې ولسیزه کې لیدل شوی چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیه پورته شوې او همدا یې لده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیه په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کیږي د پاموړ وندلري.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وایي چې لکاره ګوښه شوی. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلې وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خپرېږي. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلې دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکارې مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږم په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو، نو لدین وروسته دا لا نوره سخته ولا. الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې لوبڅاري وکړه، د خیر سره لوبه تر سره سوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شامل دي. د دې خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تیروتنه نه ده شوې چې لامل یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 هم کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرینګ لپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نو موړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجه پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضروري دي. لومړی باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبې په اصول او قواعدو باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانین هم تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بلیر ماده لري. ورسره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. دې لپاره چې باید ته یو خلوب سره اوسی
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅل وی کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو ستونزو له امله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې د ته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅارې راضي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
اوریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره اخوخه کی د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کیږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونه موندل شي. د خبری مجلې د پای شی بوت رسی ګورو سایر راپور اخلو هغه د چې د خون کې نړیوال ورځ خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی له ډلې د یو شمیر دولتي خونځي او خزینه خون کو ازادي رادیو ته ویل چې له دند ګو خښوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خون کې هم شکایت کوي چې ماشونه کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې محل کېږي چې نن د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ ده. فیروزه عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
منګ به برخې کړی ول وجه پی څخه دا ډیر د تعصب سره د خفګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندې خون کې دا چې ویل تیر نګ دی یو کل راهیسې د طالبانو د حکومت لوري لدند لري او اوس په کور ناست ده. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پوهنتون له تعلیم او تربیه پوهنځي څخه د لیسانس په کچه فارغ او پیو خوندي کې د خونکو په توګه د درې کلونو راهیسې تدریس کاوه خو د دې خونکو په خبره اوس به برخلي کده. د خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې وازی خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حلي کی. بل خو د کابل د دشت برچی سیمې ویو سیدون کې او دی خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په خصوصي خونځي کې لښپګم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وای چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزې مو زخت زیاتې دي، خصوصا موږ ښځو ته چې ټولګي ته د راتګ لپاره ډېر قیود اتي ښي. دولتي ښوونځیو کې اکثریت ښځینه استادان لري او پر ځای نوي کسان ګمارل کېږي.
په ورته وخت کې یو شمېر نارینه ښوونکي هم وایي بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خونکو معاش کم دی هغه عمره دغه نشي کولی د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې خونکي دي چې د کرۍ په کور کې اوسي هغه عمره معاش کم د دولت د خوانه ورکول کېږي په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځانې 2200 افغانۍ معاش دی. 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې په هم پټولنه کې د خونکو مهم رول ته پکاتو له دوی نه په ملاتړ په ځنګړې ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په هواري چنګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم خونکو په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونو روزي. دغه خونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ ترقۍ سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو سره اید کې دی وظیفه ترسره کوي. یو هغه د اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بې وزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت ښه شي، متخه معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز سوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د ستر ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل شوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې لنمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و. پکې راغلي و چې د ښوونکو د ورځې په شمول د هغو ورځو لنمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان رزو منزل دیات وزارت لخوا منسوی دی. د طالبانو حکومت کی وی سرچینی هغه محل د دې مکتوب کراوالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درې منیټه منزل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې منزل د میزان 13 منیټه